پټان ولسوالۍ کې په سرحدي پوستو جګړه روانه ده او دا خبره په ګردیز کې د 402 سرحدي زون کمانډان عبدالبصیر خپلواک منی او وایي په روانه جګړه کې یو پوسټ وسوځیدل او 15 تنه ټپیان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه جګړه سهار وختي پیل شوې ده او د دوی سرتیري هلته مقاومت کوي او په ځینو پوستو کې تاکتیکي عقب نشینی کړې ده. نوموړی دا هم وایي چې په سیمه کې د دوی ځواکونو تاکتیکي عقب نشینی کړې ده او په منظم ډول غواړي خپلې پوستې تر کنټرول لاندې ولري. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال حفیظ الله مبارز هم وایي چې په پوستو جنگ روان ده او یوې پوستې سکوت کړی دی او تر اوسه پورې هلته هیڅ مرستندوی ځواکونه نشته.
پټان کې د سیلاب په نوم یو پوستا چې د سرحدي قواو پرون شپه جنگ شدید پېښو یو پوستې سکوت کړی دی. څلور پنځه کسان زموږ سرحدي پولیس او زخمیان شوي دي. اوس هم هلته شدید جنگ روان دی. نو د امنیتي ځواکونو ملي اردو تر اوسه پورې هلته کومه همکاري نه ده شوې او قوتونه هم تر اوسه پورې نه دي ورغلي.
نوموړی دا هم وایي چې کله مرستندوی ځواکونه ونه رسېږي ښایي ګواښ تر دې لوړ او زیاته مرګ ژوبله رامنځته شي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دوی د ډنډ پټان ولسوالۍ څلور سرحدي پوستې نیولې دي او لام جګړې ته دوام ورکوي. دا جګړه په داسې مهال پیلېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د همدغې او ورڅېرمه نورو 15 ولسوالیو لار وسلوالو د احمدخیلو په شواد سره تنګي سیمه کې وتړله او وی ویل چې په ختیځو ولسوالیو کې ځانګړی عملیاتي پلان لري او اوس هم یاد لار تړلې او خای په اسانۍ سره د ځمکې لارې د جنگ ساحې ته مرکز ګرځې څخه مرستندوی ځواکونه ونه رسیږي. د پټان په یادو سرحدي پوستو چې اوس جنگ روان دی نږدې میاشت وړاندې هم پرې وسلوالو بریدونه پیل کړي او پوستې نیولې وې چې وروسته له عملیاتو او 15 ورځو پکې جګړه پای ته ورسېده او پوستو کې بیرته افغان ځواکونه ځای پر ځای شول. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونې په دوام کې اورئ چې د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان سبا 50 کلن کیږي. په دې اړه هم یو راپور لرو. همدارس دوه اونیزې لړۍ لرو مخکښې شزیه او ژوند په شیبو کې. خو مخکې تر دې ټولو په مصر کې د یوې لویدلې روسی الوتکې په اړه تحقیقات روان دي. د داش مربوط یوې ډلې ویلي چې د الوتکه دوی ویشتې ده خو مسکو دا ادارت کړې ده او تېره شپه له روسیې یوه ډله څېړونکي مصر ته روان شول. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 224 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس یې موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یوه ډله څېړونکي له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یوه تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلیماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرزبورګ ته تیره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وی ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده. خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف ویل دا ادعا سمه نه ده ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف ویل په اوسنی وخت کې په رسمي ډول دا ممکنه نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دا دي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکېدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو له مخې د الوتکې ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی. نو دا یوازینی معلومات دی چې د اوس لپاره یې تایید کولی شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای درسو شل الوتکه د اکتوبر په یو دیرشمه نږدې درویش دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصری چارواکی وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی، ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی، نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی، چوری چوری چپکے چپکے.
د ہند سینما نامتو ستورے شاہ رخ خان چھ 50 کلن کیجی وای چھ لہم د سینما ل نڑی سخ رخصت نہ اخلی. شاہ رخ خان با درالن کی دوشنبے پورس 50 کلن شی. دی وای ما فیصله کړی چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي، بې جوړې فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاہ رخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکن وي. شاہ رخ خان چې په خټه پښتون دی، د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اتیایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاش کاو. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاہ رخ خان په څه باندې شل کلن فلمی ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره د دل تو پاگل هي، کچھ کچھ ہوتا ہے او چنائی ایکسپریس پشان بریالی شیوی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
د شاہ رخ خان د شهرت اندازہ د دل فیسبوک پانے ہم لگولی شو چې تر 15 ملیونو زیاتو خلکو لائک یا خوشا کرے دا. د د شهرت په هند پوری محدود نه دی، بلکې په پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاہ رخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاہ رخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاہ رخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپر نا شرما وی شاہ رخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلې مین کړي او دونیم ساته لیدونکو له ځان سره په فلم کې وساتي.
اک ما پټه سے کبھی بھیک نہیں مانگتے صرف حکم دیتے ذرا آپ کی امانت ہے ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی.
په ورستیو کې کله چې د بریتانیا یو پوهنتون شاہ رخ خان ته افتخاري دکتورا ورکړه، د ده یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل: د زړه دکتورا، کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشته ښه احساس راکوي. فوربس مجلې د شاہ رخ خان شخصي عواید $26 میلیون اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجوري د زیاتوالي نظر په نړۍ کې 13 فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانا ہے.
مخکخی خزی
احمد شیبری، السلام علیکم. دا اونې په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسی او د اوکراین په اډیسا شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په واره چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلی دی شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې یو تر اخلم ما د کال برانډي ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي او د دوی ماشومان چې دي دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل. لیکل او لوستل خو یې بیخي لرې خبره وه او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزې پکې لرله په روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه چې دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل، نو هلته کتللي وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي. نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانیستل لپاره دوی هم ورباندې فکر وکړو او سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب موجود دی د دختر په نوم، اوس له سلو زیات شاګردان لري او دلته پښتو، دري، قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته دي. یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی ځوان مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاسره ترخیر یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، هغه که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپله هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپله هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی. نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپله هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شمه، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په حیث کې نه هم کله همداسې ورځم او دوی ګورم، کله چې د پوهنتون نوښتګار هم بیا ورځم له دوی سره خبرې کوم چې نن کې کېږي.
تاسو پوهنتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه لولئ؟
زه پېډ ولم.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړې ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تده فارغ شوم غواړم چې لاړ شم خوستا، هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یو ورځ خپل هیوادوالو ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي رادیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست.
متاسفم مننه.